له دوستان ما ته جواب راکی چې دغه موارد یعنی یووالی، همکاري، درناوی، زغم او حوصله په ګډ کور کې ډیره ده، په غټه کورنۍ کې ډیره ده که په وړه کورنۍ. زه باور لرم چې دا پوښتنه به د ډیرو دوستانو ځواب به دې پوښتنې ته دایي چې استاد یووالی هغه وخت خوندي کیږي د دو ورونو ترمنځ، د خولې مزه هغه وخت خوږه پاتې کیږي چې سره بیلي، چې د هر یو باندري او سرحد سره معلومي، د هر یو حق معلومي، د هر یو درناوی معلومي، او د هر یو مسؤلیت د مور او پلار په برید هم معلومي. همکاري هم هغه وخت شونې ده د هر یو خپل نقش او خپل مسؤلیت ولري په یو کورنۍ کې. درناوی هم هغه وخت کوي ډیری چې هر څوک خپل حد او اندازه ولري او خپل بیله کورنۍ هستي کورنۍ ولري. ګډ فکر هم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې موږ په ټوله کې خپل هغه بیلي، خپل حق او حقوق هم بیلي، خو د یوې کورنۍ په حیث د مور او پلار او د خور او د ورور او د وراره او د کاکاو دې په فکر کې او په درناوي کې په ځانګړي ډول د اختر په ورځ او په ټونو نورو ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې. زغم څه وخت ډیریږي، حوصله څه وخت ډیریږي، په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې. زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ماته دی چې په وړو کورنیو کې. نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ په غټو کورنیو کې غټوي، دا غلطه ده، دا ناسمه ده. موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو.
بله،
برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي.
یو بل
دا د دغه دوړو دوستانو
او یو اوریدونکی زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي، چې دلته لوی کورنۍ ډیری دي او که په نورو هیوادونو کې او وړې کورنۍ هم دلته یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډیری دي که په نورو هیوادونو کې، او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کیږي؟
لبعد مرغه په افغانستان کې په نړۍ کې البته کوایم د کورنۍ نظام ډیر شلېدل او په اصلاح شړېدل دی زموږ نظر. حتی هغه چرنې چې اوس راځي، هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې، د اروپایانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې چې راځي، په غرب کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن شوی ده، او حتی په انډیویجوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په یو شکل لاره پراخیدونکې ده. یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته هغې خواته یعنی ټولنه روانه ده، او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیره انډیویجوال یا انفرادي شوې ده ټولنه. کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده، مثلا لکه هند، لکه ایران، لکه پاکستان، یو څه ناڅه ترکیه، دی خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه، افغانستان په اول درجه کې، عربي هیوادونه په دوو سیمو کې کورنۍ پاتې ده. او سره له دې چې کورنۍ سته، او دا ښه خبره ده، زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق یم، کورنۍ باید وجود ولري، دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې. اما که مقایسه یې ووایو، افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده، اما هغه اصول او هغه سلامتي چې باید دغه کورنۍ ولري هغه متاسفانه نشته.
مننه. نور اوریدونکي به وروسته راوخلو، خو یو بل پوښتنه ترغو چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي. عظیمی سب کرتو وایست چې په افغانستان کې د کورنیو د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه؟ دا مثلا 45 کاله مخکې پیل شوه، دا د جنگونو له پیل سره پیل شوه، په تیر شل کلن جمهوریت کې پیل شوه، که اوس چې امن راغلی، یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچنی کېدل شروع شول؟
بس تکل سے دغور دا کیسه له خاریتوب سره نه خته، له ټکنالوژي سره نه خته ده. یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي، د کورنۍ جوړښت هم بدلیږي. اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره، د پرمختګ له نظره، موږ دې ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل، د مجاهدینو له جنگونو نه مخکې، د شاهي نظام پرنګېدو په دریو څلورو سپو کې غسوله یعنی په دریو سپو کې د خل تر دیر پنځه دیر سلنه پورې چپا راغله پی بیا بیرته
غسوله پنځه دیر سلنه څه تاسو وایي مطلب مونده دی چې دیرش پنځه دیر سلنه کورنۍ له کلیو نه ښارونو ته راغلي همدا
یا لکلن خارونو تراغلی یا دغه خارو دغه ولایتونه خاري ولایتونه خاري باندې پیدا کړل دی بلګې په ډول خوست ولایت زموږ د دغه 350 کلونو هغه د پایله د خاطر جوړسته یا مثلا نور خارونه چې جوړسول مثلا دی بلګې په ډول د سیمه کې خارونه مثلا د کابل پورې ورپورې خارونه لکه مثلا د لوګر مرکز میدان خار پروان دا خارونه سولت
او د کابل هم کابل هم ډیر پراخ شو کنه یعنی مثلا نفوس له 2.2 میلیونه نه شپږ میلیونه ته شاوخوا ورسید
بله او یعنی دا اوس د سی تقریبا د ورځ له خوا 1 میلیونه خلک ژوند کوي په کابل کې چې د شپې له خوا به شپږ میلیونه تر رسیدي دا د مانور کې سیاسي جنگونو او یو څه کډوالۍ طالب پټراول لګل افغانستان ته یو څه خلک د جنگونو له خاطر خارونو تراغلل او دلته خاریس ول زکړې وکړلې تعلیم پرخته ومندله دغه دې پوري د دلیل یې نه داده
مننه
او لمالی ارخه هم که تاسو وسنجوي مالی پرخته یا پیسې ډیره سو مثلا دا مسایل په دې برخې نقش درلوده خو په ټوله کې دبليو ټو په دې باور ده پندغه بریټ ته کوچنی کورنۍ د ذهني سلامتی لپاره یعنی د ذهني سلامتی یو یعنی وا دې مثلا یعنی کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا ځکه کوي یا تحصیل کوي ډیر غواړي مستقل ژوند وکړي ښه ژوند وکړي خوږ ژوند وکړي
بله بله
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسائل ومني
مننه یو اوریدونکو بیا هم لرو ګورو چې څوک څوي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حمید الله زابلم له هلمند نه اړیکه نیولې ده
زما هم دغه
په دا نظر دغه د جلاکیدن موضوع ده چې مثلا په کورنۍ سره جلاکیږي دا ډیره ښه موضوع ده په جلاکی ډیر خوند ډیر د ګرانش ډیر اضافه یې چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلاسي کپډیر وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډیر ته خوند کوي نو زما دا نظر د سیمه مثلا کورنۍ باید غټ کورنۍ باید سره جلاسي سی لا سره خوشاله سی او سره غټ سی نو نظرونه سره برابر نه یي نو زما په نظر دا تر جلاسي دا ډیر شي
تاسو خپل تجربه څه ده تاسو جلای کلورونو سره یو ځای است
یا زه خپل لورور سره غاډیم مګر خو په جلا کې ډیر خوند ډیر سړی وسای مثلا یو د خپل باندې انسان نه یار سړی خپل کار کوي بل
په
اخر کې سره
زبلای صاحب که غواړي البته فقط که غواړي او تاسو یعنی کومه خصوصي مثلا وی غواړي چې خپل تجربه لنور اوریدونکو سره شریکه کړي مهرباني او یاس چې تاسو مثلا ولی یو ځای ژوند کوي مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکي یا په وړو کورنۍ کې ژوند وکي کوم استونزې دي لطفا راته ویش مې ریچ اوریدونکو هم پوښي
او وس مثلا د حساب زم مثلا شخصي کار کوم شه خو په کور کې غټ خورمه که وس مثلا یو ورور مې ده مثلا هغه کار نه کوي مثلا بل یو کار نه کوي خو زما او دغه فرق نه وسو زه کار کوم مثلا هغه د غیناسته کار نه کوي او کدی خپل کار وکي زه خپل کار وکوم از ما د فرق دا سوسی مثلا زما د غټ سره مالی میږي سې دی دونه څونه کار کوي د ورځې زه څونه کار کوم
ډیر زیاته مننه او پښتنه لری د خبرونه لمیلمه ډاکټر صاحب عزیمینه
مننه
تاسو خبرونه ته خره غلاست ځان معرفي کوي لطفا د ژوند رنگونه پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ته سلام او ملمتو سلام کوم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم لاله لیوانم د علمون ولایت څنګه ولسوالۍ څخه ټلیفون پر لیکادر سره وسلامه
لیوانای صاحب خبرونه ته خره غلاست مهرباني نظر لری که پښتنه
قربان دې سم بس خوشاله وسې خدای دې مان قبول ک ډیره شایسته موضوع مو راوړې دا انتخاب کړې مو د زما خپل ډیره در سره خوش اسوله کمی خبرې چې زابلی صاحب وکړلې دا هم بالکل زور سره موافق یم زبر داس یو لند ته چریبا او دا ډیر پرسید وخت باندې ما خپل ځان کړی دی دغه د کورنۍ جلاوالی په یو حساب کې موږ تاسو ټول شکر دی مسلمانانو دغه د کورنۍ د ګډ ژوند چې انسانان سره کوي نه دغه کې داس یو مسلې راځي مثال په ډول وسپر ځکه مثال په ډول زه د خپل د ځان د درته وایم تقریبا دوه یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم زوی یم پر ځکه مثال په ډول یعنی زه خپل ډیر په کورنۍ کې ستړی وم نه نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول یعنی په خو به زما خبره پر غمیدل چې ما به خبره ورته وکړم دی ورونه ته به مول چې تاسو اس مکه وي داسې وکي او خپل په یو ژوند زندگی باندې سر وګرځوي نه کله چې به پیسې وګټلې هغه به ځان مصرفول یعنی کورنۍ ته ګټه نه مصرفول نو دی لاخره یعنی زه خپل دان یوازې زب ستړی و منه بیا ما ورته ول چې بس زه نور ستړی ما دغه سی ژوند د طریقه زما خپل په حساب نه د خوشنه نو بل اخره یعنی په خو به مود دی ورونو څخه یا د پلار څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي خو د دې بیا داسې یو طریقه و ته د ګډ ویش کې د ورونو یا زموږ خپل په مابین کې هغه د ورونو سره په خوانی ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخواته یعنی چې پر دې ورور باندې اتیا فیصده ګران ومه دغه شل فیصده بدره سره تلل خو اوس چې په ویش دی ته ناسوایم یعنی هغه خبرې مو سره دې د یو څه سل په ساده پرزما په کول کې یعنی سل په ساده پرزه پرګرانه منه کني پی سی ام ځان ته چم ډوډۍ هم ځان ته خورم هر څه کوم مدد هم هغه سي ژوند دي نو دغه د ګډ ژوند د زما په فکر سره تر ډیره اندازې پرې زما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسی شي
لاله لیوانای ک لمړی د هم راته وایس لطفاً چې تاسو پلار او مور سره بیل کړئ ک تاسو خپل د غختنه وکړه ک ورونو بیل کړئ
نه پلار مو خو هیڅ کله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کې د ځان څخه بیخي کتم چې هر څونی ظالم اولاد په هغه اصطلاح باندې کڅه غزمش په پښتنو کې دا د دستور دی وایا اولاد کتم کافری وای د خپل مور پلار نظر کیږي نه چې یعنی ځنی جلاس یا بدنه د پرپیرزو خو په جلاوالی کې کېدای شي چې یو ورور یو نوکي لږ ضعیف وي نه یعنی مثال په ډول اقتصادي ضعیف وي بیا د مور پلار هم زړه خوږیږي خو د ورونو هم زړه خوږیږي خو مقصد مور پلار نه سره جدا کړي خو مثال په ډول دغه سی نوکي لږ د ورونو څنګه څنګه سر نه ګرځي په کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوش یعنی زه د ورونو تقریبا کمشر نه يم خو دوه مور هم بیا مرته مشر یم نه یعنی زما د دې هغه کړنی نه خوشاله چې مثال په ډول دی کولې څوم کوړه مشکلات وا او کڅه د باندې مشکلات ونه دا کلیوالي ژوند دی هر کم چینو نه
یعنی ستاسو په وخت نه سره بیل شولې ستاسو په وخت نه سره بیل شولې
دا کله چې و بل پر ما په وخت نه سره بیل شو بیل شو
مننه مننه ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم عزمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام دی
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
خاکسار یم لپکه
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خرغلست
مننه کور وده
نو د خبرونه په مسله باندې څه پوښتنه لرئ ک نظر لرئ خاکسار صاحب ها فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شو له دوی سره په هر صورت عظیمی صاحب مهرباني وکړئ پوښتنې مو واورېدې جالبې خبرې وې په زړه پورې تجربې وې مهرباني وکړئ
الکوم مشخص تکل صاحب خاص کومه پوښتنه نه وایي چې ماته متوجه شي اما په ټوله کې تفسیري وې زه غواړم یو تفسیره د عقل راون غواړم چې زه دا غواړم ووایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دوه دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لویا او ډلیز کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابېدې په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکول په خاطر دغه بدبختی متاسفانه زغمی لکه دغه دوه درې ورنو ته زغملې
او بالکل
متاسفانه پرته له دینی اړخ د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح هستهی کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کارات استوایله بله پیامبر علیه السلام هم د خپلو بیبیانو یا میرمنو لپاره جلا جلا خونې ځانګړې کړې وې او په هستهی کورنۍ باندې ډېر ټینګار کړی و. تاسو بیا د تکل صاحب یو څو شېبې وړاندې له ننګرهار نه یو دوست زنګ وهلی و.
بالکل و مشال ننګرهار زنګ وهلی و.
ما تقریبا اوه کاله مخکې که شپږ کاله مخکې په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزه کچه د یوې نړیوالې موسسې کارکوونکو ته یو ورکشاپ سیمینار درلوده. هلته په یو تاکاوی کې مونږ سیمینار درلوده او دا تاکاوی داسې وه، دغه په اصلاح اول تالار یې داسې و چې په شاوخوا زموږ کوټې وې او مخامخ په دې تاکاو کې یو تشناب و او ما دا بحث هم داسې تصادف راغی نه په دې ورکشاپ کې کوم ځای راغی چې ډله ییزه کورنۍ وړي او ما وویل چې کورنۍ باید وړي او ډېرو خلکو هلته مخالفت وکړ، ډېرو ښځینه وو همکارانو نارینه وو. ما ورته ویل خیر راځي اجازه راکړئ زه به یو مثال درته درکړم ژوندی. وایي هغه څنګه ما هلته څو شېبې فکر وکړ چې دغه کور ده، دغه زموږ کور ده، دلته څلور ورونه دي او څلور واړه ودونه کړي دي او په دغه کور کې یو تشناب ده. تاسو فکر وکړئ چې دا څلور ورونه متحل ورونه دي، ځوانان ورونه دي او دا خب واضح ده چې بالاخره ځینې شرعي مسایل راځي، د حمام مسله راځي، د جنسي اړیکو مسله راځي او دغه دالیز د وغه کوټې دي چې یعنی غږونه هم سره پرایویسي هم نسته، د حمام مسله هم ده. اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ؟ تقریبا یو 50-60 کسانو نارینه او ښځینه یو هم ماته جواب را نه شوی کوي.
او تقریبا مخصن چې یعنی د افغانستان په کلیوالو هغه کې په کلیوال ژوند کې زمونږ خلک هم ډیر بېوزلي دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډیر واقعا د تطبیق ساحه لري. یو بل مسله چې مونږ مخکې خبرې پی وکړې عظیمی صاحب، هغه دا و چې اصلي مسله ده هغه د میندو پلرونو د اندېښنو خبره ده. البته عاطفي او احساسي نظر هم میندې لکه څنګه چې مخکې واوریدونکو ویلې شاید ونه غواړي چې بچیان یې سره بیل شي. دا ما په خپل سریزه کې ویلې چې کورنۍ د میندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتیږي د یوې بیمه حیثیت لري. په نوره دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري، یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي، ځایونه ورته ځانګړي کړي دي. مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته میندې او پلرونه د زمنو اکثرا د زمنو لخوا چون لونې بل کور ته ځي د زمنو لخوا ساتل کیږي. دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته. دې ته څه فکر کوي تاسو؟ دغه یعنی دا خو یو حل لاره غواړي.
بله بله پرته له شکه اول خو باید یادونه وکړم چې په دې اړوند باید په لویه کچه کې یعنی د دولت په سکتور کې غم وخوړل شي. یعنی داسې کورنۍ هم شته، داسې نارینه او ښځینه هم شته چې هېڅ اولاد نه لري خو زړبودۍ ته رسېږي. داسې کورنۍ هم شته چې مېرمنې مري وي خاوند پاتې کیږي هېڅوک هم نه لري. داسې کسان هم شته چې مجرد پاتې کیږي هېڅوک نه لري د چا په اوږو په اصطلاح بار شي.
حتی دا هم داسې کورنۍ هم لرو، داسې میندې پلرونه هم لرو عظیمی صاحب چې زمنو یې له کورونو یې ایستلي دي په مختلفو دلایلو.
بله بله پرته له شک دا اوس په کابل کې داسې نارینه او ښځینه شته چې په زړبودۍ ته رسېدلي دي، ډېر عمرونه لري او ګدایي کوي، بېوزلي په سړکو باندې ناست دي او ګدایي کوي. کله چې ته په یو ټلویزیون کې یا په راډیو کې دا خبره کوې چې دا د زړو او د زړو ښځو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي، به د ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي. دا خو اروپایي دود ده او دا غربي دود ده او دا داسې ده او دغسې ده. خو کله چې دوی خپل پلار د سړک سر ته بیا یو ګدایي پې کوي هغه بیا غربي اروپایي دود نه ده او دوی په ننګ باندې اغېز نه کوي. په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي، ځکه چې له شرعي اړخه د اولادونو اخلاقي مسؤلیت ده، د مور او پلار ساتنه چې ده اخلاقي مسؤلیت ده. یعنی له دینی اړخ هم ډېر مسؤلیت نه لري، له ټولنیز اړخ هم نه لري، له له هیڅ اړخ نه لري اولادونه د مور او پلار مسؤلیت، اما اخلاقی اړخ لري. اخلاقی اړخ لري او اصلي مسؤلیت دولت ورګرځي. دولت کار کړی ده، دولت ژوند کړی، دولت وظیفه اجرا کړې ده، او دولت مسؤلیت لري. او د ټولنې د ګدایګرۍ او د غم خوړلو لپاره، د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسؤلیت په خاطر چې د دولت دنده ده، باید د دوی لپاره غم وخوري. هر رقم یې چې خوري، په اولادو باندې خوري، په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري، د شلتر په نامه خوري، د امن د خونو په نامه خوري، په هر رقم یې چې خوري، مرستون ورته جوړوي. هر څه چې پکې د دولت مسؤلیت ده. یو په دویم قدم کې هغه ورور ته زنګ ووهه چې موږ اوس څه وکړو، خو موږ ورونه کبیر سو، خو مور و پلار په ډاک پاتې کیږي. مور و پلار باید په ډاک پاتې نه سي، مجرد ورور باید په ډاک پاتې نه سي. موږ شپږ ورونه یو، څلور ورونه یو، یو ورور مجرد ده. راځي چې ټول انداز وکړو، د مجرد ورور ته په اصلاح ګډ ژوند ور جوړ کړو. یا راځي ټول انداز وکړو، دغه مور و پلار د ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، کور نه لري، بس ضمانت هغه وکړو، ساتنه وکړو. په داسې وضعیت کې که یو څوک راجګیږي، واده کوي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، که البته بس یوازې اقتصادي اړخ، موږ کومک ورسره کوی شو، او دا کومک هم باید مشروط وي چې وروره ته د موږ ورور یې، تر شپږو میاستو پورې موږ ورونه تا مسؤلیت اخلو. په شپږمه میاست باید ځان ته خپل غم وکړي، خپل مشکل باید خپله حل کړي. موږ د تر شپږو میاستو سپورټ یا حمایت کوو. په ګډ کور کې څنګه کېږي؟ په ګډ کور کې پروت یم، دا ورور قرار پروت یا نوز لا، یو نیم چارسم ورسره وي، یو نیم بلاره هم ورسره کوي، یو نیم ناوخته د شپې هم راځي، ماشومان هم وهي، په ښځه هم ظلم کوي، په نورو ورونو هم ظلم کوي، او هغه په اصلاح لکه نوکران کار ورته کوي. دغه اړخ باید په دغه شکل حل سي. بل مورد دا ده چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله، د قضاوت مسله، د فشار مسله رواني اړخ ډېریږي. د ښځو او ځوانانو ازادي محدودېږي. یو انګور په ګډ کور کې دغه رقم چې په یو هستهیي کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسوي، آرامه ځان احساسوي، له هر اړخه هغه چې په ډله ییزه کورنۍ کې نه احساسوي، له کلتوري اړخه هم یو ډول هغه ده په اصطلاح، یعنی موږ پاتې کېږو، بالاخره دودیز پاتې کېږو. د زموږ ټولنه بالاخره باید بدله سي که نه، باید ورغول سي که نه، باید سالم مسی که نه، باید کل ورته تشویق او په اصلاح مسیر ورته پیدا سي که نه. کم دسې پاتې دي اومې پېړۍ او د اتمې پېړۍ پېړۍ په رقم ټولو هېوادونو بدلون پیدا کړی او موږ هماس پاتې کېږو. بل د تربیې مسله ده.
بله،
اولادونه په ډلیزه کورنۍ کې متاسفانه ښه نه تربیه کېږي.
مننه. یو اوریدونکو هم لرو، البته د خبرونې تر پای ډېر کمی دقیقې پاتې دي، خو ورزو ګورو چې دا اوریدونکو د سه نو امید لار نشي لدی خبرونې نه. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروگرام د آزادۍ رادیو.
مننه کوم، اکثر يم له پکتیا دوام ځل لپاره.
اکثر ستاسو خبره مخکې خبره مخکې قطع شوه، مهرباني وکړئ.
مننه کور ودان، بلتون نو خوښه شید، هر څوک جلا د خپل سر راځ کولای شي. خو د افغانستان وضعیت حالت ډیر خراب دی، او کورونو کرای کندهار هر ولایت کې وخی، نو یو تن د کور مصارف په هغه خرچه نشي برابر ولای. دای به د بچو تعلیم برابر کی، دای به د کور کرایه ورکی، دی وبو بل بو ورکی، برق بل بو کی، مصارف دلته زخت دی. ډیر خلک په کورونو کې سره تنګي
مي. خبرونه د وخت مو کم دی. خاکسر صاحب کله خپل خبرې لطفا را لاندې کوي، که سوال لري یا نظر لري لطفا لاندې وایست.
مننه کور ودان.
مننه له خاکسر صاحب نه. هم عزیزی صاحب، فقط زه څو لنډې پوښتنې لرم په د پاتې لنډ وخت کې، که ځواب راکړي چې لومړی له اقتصادي پلوه د کورنۍ، یعنی هغه لویه کورنۍ ښه ګټه راوړي یا ښه ګټه کوي، او که وړې کورنۍ کوي په مشخصو مثالونو سره واضح کوي. لنډ لنډ ځوابونه که د څو نورو پوښتنو ته چې پاتې دي راکړي، مهرباني.
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزې پیدا کړي دي. بله مره
او نه، دا شرحه کوي لطفا، لنډې تشریح کوي چې څنګه ستونزې پیدا کوي.
یعنی کله چې تاسو په د یو کاسې ګټي او سلې تټي، دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګۍ او فرسودګۍ ته انسان رسیږي. یعنی کس وایي چې ښه زه څلور ورونه یم، د څلور ورونو څلورې مېرمنې دي، د هر یو څلور پنځه اولادونه دي، زه ګټم او دا پیسې همداسې ځي، ما ته نه پسنداسته، نه د اولادو آینده مې شته، کارم کوم، خواریم کوم، بالاخره ټول رانه ځي. دا په داسې وضعیت کې د لنډ مهال لپاره، یعنی تر یو کال دوو کالو پورې دې سړي ته داسې اوزینیت پیدا کېږي چې زه په یو شکل د اشکالو په دغه کورنۍ کې کلفت یم، یعنی مزدور یم. او دا د اروپونې له نظره برناوټ پیدا کوي، یعنی شغلي یا کاري ستړیا پیدا کوي.
بله بله. او غواړم چې دوه سوال دي دلته، چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې، یعنی د هسته تاسو چې یادوي د هسته ستونزې، کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي، او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایاست، لومړی دی په کلیو کې د کوچنیو کورنیو ستونزې.
اغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي، ټولنیز فشار لارخه، د پریکړو لارخه، د ازادۍ لارخه، د قبیلوي تمایلاتو له کبله ډېر اعتبار نه لري، د ناروغیو یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري، ښځې په دې کورنۍ کې وخت نا وخت یوازې پرېښودل کېږي، ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یې نه کېږي، زیات وخت نسي ورکول کېدلی. او په مډرنه ټولنه کې بیا د دلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازیتوب او په یو شکل په هغه کې پاتې کېږي، یعنی مډرن ژوند نه خوښي.
او انداز ما د پوښتنې دوهمه برخه ده چې په ښارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي، الته بیا چې لوی لوی کورونه وي، مثلا لوی لوی ودانۍ نیولې وي، دوه او درې د دوه درې نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي، د هغو بیا کومې ستونزې دي؟
هغوی متاسفانه په یوازیتوب احساسوي، یما ډول ستاسو ویلې، په ځانګړي ډول د لویو کسانو یعنی زړو خلکو ټولنیز ملاتړ کمیږي، د مور پلار لپاره روزنیز فشار ډېریږي، هغه دندې ته لاړ شي، بچي وروزي، د کور پالنه وکڅو کې د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کیږي. او له رواني اړخه دبليو ایچ او په 2020 کال په اندیاړه یو څېړنه کړې وه، د سیویل چې هغه کورنۍ چې په ښارونو کې استي دي، په غټو غټو بنګلو کې دوه درې کس ژوند کوي، هغه ته معمولا ډپریشن یا ژور خپګان پیدا کیږي.
بله، غواړم په څو پاتې شیبو کې د هم کوویاس چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې خدا که په وړو کورنیو کې،
هغه کورنۍ چې څو هغه یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یو ځای کیږي، جاین فامیلی یا غټې ډلیزې کورنۍ، په هغو کې د پرېکړې وضاحت کمیږي، د مېرمنې نقش یا ونډه کمیږي، ماشوم ډېر ایران پاتې کېږي، چلچانو اطاعت وکړي، الګوګانې خرابېږي، مثلا ماشوم نه پوهېږي چې له پلار نه تقلید وکړي که له ترنه که له نیکه نه، نیکه یو ډول مینه ورسره کوي، انې بل ډول مینه ورسره کوي، پلار بل ډول غوښتنه کوي. حتی داسې هم پېښه شوې چې په ډلیزو کورنیو کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري، مثلا چې خپل ماشوم باندې نوم کېږي، نیکه یې تصمیم نیسي، انې یې تصمیم نیسي، یو تره یې تصمیم نیسي. او د روزنې له اړخه هم متاسفانه ستونزې پیدا کېږي، د سیالۍ له اړخه هم ستونزې پیدا کېږي، مثلا د یو لورې ښځه درې زمن زېږي، څلور لورګانې یا پنځه زمن دبل مرته شلاسي، هغه زېږون ته کش ورکي. له هغه اړخه په نورې شل، مثلا یو مور یو د لورې ښځه وایي چې ښه بس اکتې خو غټ کور ده، مځکې دي، غټه قلا ده، هغه ماشومان چې خوري زه به یې وزېږوم، یو ډول رقابتي حالت را پیدا کېږي. حتی د اولادونو په زېږون کې، د کالیو په اخیستلو کې، د طلا په اخیستلو کې، د خوړو په مصارفو کې، په هر مورد کې تاسو یې وسنجوئ، یو ډول ستونزې پیدا کېږي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی عظیمی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونې میلمه و ارواپو او ټولنپو شرف الدین عظیمی، چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خبرونه کې برخه واخیستله. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، او تاسو ته